د بیپولی خبریالانو د ټولنې په تازه کلنۍ راپور کې په اویا هیوادونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ فضا ستونزمنه ښودل شوې ده. په دغه فهرست کې ناروی اول مقام، شمالي کوریا وروستی مقام او افغانستان 152 ځای لري. محدودیت های وضع شده سوی طالبان منجر شده است که بخش قابل ملاحظه ای از رسانه های آزاد افغانستان متوقف شوند و تعداد زیادی از خبرنگاران نیز مجبور به ترک کشور شوند. زهرا نادر از زندگی خبرنگاری در کانادا حکایت می کند. او در افغانستان در خبریالان و مرکز وایی چه په تیر یو کال که په افغانستان که در خبریالان و پاوراند توتریخوالی او در اغوی توقیفول زیاد شوی او لک تر لگه او یا خبریالان نیول شوی دی. سلامونه او هیچاره در امریکا غاگ در یو موضوع او چو زاوی خبرونه تاز بریخنا و مرخیل تاسته کراغلست وایم. د دموکراسي او عدالت لپاره د رسنیو د ازادۍ اهمیت د نن ورځې د خبرونې موضوع ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې د 10مې کلیزې په مناسبت په نړۍ کې په خبریالانو باندې بریدونه وغندل او وی ویل چې د رسنیو ازادي تر برید لاندې ده. ګوتیرش ویلي زموږ ټولې ازادۍ د مطبوعاتو په ازادۍ پورې تړلې دي او دا ازادي د دموکراسي او عدالت اساس بلل کیږي چې په خبرې د بشري حقوقو د حفاظت لپاره لازمی دي. په ورته وخت کې د بیپولی خبریالانو د ټولنې په کلنی راپور کې په اویا هیوادونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ فضا ستونزمنه ښودل شوې او د رسنیو د ازادۍ په درجه بندۍ کې د دغو هیوادونو نمونه غورځېدلې دي. د دې ټولنې له مخې د رسنیو د ازادي په درجه بندۍ کې په 180 هیوادونو کې ناروی لومړی مقام او شمالي کوریا وروستی مقام خپل کړای دی. افغانستان په دغه فهرست کې 152 ځای لري.
بی پولی خبریالان وای په 2022 کال کې 180 هیوادونو ارزول یو مندلې ده چې په 80 هیوادونو کې د مطبوعاتو د ازادي فضا ستونزمنه و.
زمون په حساب په نړۍ کې 533 خبریالان زندانی شوي وو. بل علت یې چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د خبریالانو لپاره د ګواښونو د چټک زیاتېدا لامل کیږي. د ناسم معلوماتو خپرېدل دي چې د مصنوعي هوش لخوا وړاندې کیږي.
مکسیکو په مارچ میاشت کې د وال سټریټ ژورنال امریکایي خبریال ایون ګریشکوویچ د جاسوسۍ په تور ونیو. هغه تورونه چې د یاد خبریال لخوا رد شول. ویم رسوویل د اوکراین له برید وروسته روسیې د رسنۍ ځپلو ته زور ورکړی او نهه ګامه نور هم غورځېدلی او 143 ځای خپل کړی دی. ختیځ آسیا هم په فهرست کې ناوړه ارقام لري. ویتنام په لیست کې په 188 ځای کې راغلی. یاد هیواد خبریالان او مبصرین ځپلی دي.
د چین او شمالي کوریا په قضیه کې هلته آزاد مطبوعات نشته، په ساده ډول هلته موجود نه دي.
په ایران کې خبریالان د پولیسو په قید کې د مهسا امینی د مړینې په ارتباط د مظاهرو د خبرې پوښښ له امله ځپل شوي دي. د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې د افریقا موقعیت هم تیر کال ټیټ شوی دی. په لاتین امریکا کې بیپولو خبریالانو د خبریالانو تر وژل کېدو وروسته د شفافیت د نشتون په اړه خبرداری ورکړی.
دا تر ډیره د مکسیکو په شان هیوادونو کې ترسره کیږي چیرې چې د قانون واکمنی په بنیادي شکل له منځه تللې ده.
په سپتمبر میاشت کې د تحقیقاتي خبریال جف جرمن وژنه چې په وهلو ټکولو مړ شوی و د دې لامل شو چې امریکا په نړیوال فهرست کې درې ګامه راوغورځېږي.
There's always been cases where
حالت تل قضیه موجود دي چیرې چې خلک یاد خبریالانو ارزښت ته پام نکوي او یا هم دا غوي په وړاندې له توتريخوالي څخه ډک اقدامات کوي، ځکه غوي هڅه کوي معلومات وځپي او پیغام کنټرول کړي.
د یونسکو څخه ګلرمی کانیل امریکا غږ ته ویلي چې د مطبوعاتو د ازادۍ د ساتلو رولای مهم دی.
In some countries the rate of impunity is 99%.
په یو شمیر هیوادونو کې له مجازاتو څخه معافیت نه نوي سلنه دی. نړیواله کچه شپږتیا ده چې ډیره لوړه ده. د خبریالانو د وژل کېدو له لسو قضیو څخه تقریبا په نهو کې چا ته سزا نه ورکول کیږي. بینان هغه لومړی کار چې موږ یې په نړیوال سیستم کې کولای شو په بنسټیز شکل د مخنیوي ساتنې او د تعقیب د پراخې نظریې عملي کول دي.
په ډیجیټل برخه کې یونسکو وايي خزینه خبريالانې په زیاتېدونکو شکل لګواخون سره مخ کیږي او په یو شمیر مواردو کې په فزیکی شکل برید پر شوی دی.
زهرا نادر خبرنگار افغان که یک رسانه ویژه زنان را از کانادا مدیریت میکند میگوید که زنان از فعالیت‌های روزانه در افغانستان حذف شده و بیشترین گزارش های رسیده از افغانستان ناامید کننده است.
اتاق کوچک و ابزارهای اندک، اما رویای بزرگ مبارزه برای حقوق و آزادی زنان در افغانستان. زهرا نادر از خبرنگاران افغان است که با ایجاد رسانه زیر نام زن تایمز مدیریت گروهی از خبرنگاران را دارد که شامل 9 زن و 8 مرد می شود. این رسانه پس از تسلط طالبان در افغانستان با انگیزه مستندسازی خشونتها، نقض حقوق بشر و حذف زنان از حیات سیاسی و اجتماعی فعالیت می کند. هرچند این اتاق خبری در کانادا ایجاد شده، اما گزارشگران آن که بیشترشان زنانند در کشورهای همسایه افغانستان به سر میبرند. این خبرنگاران میگویند که طالبان به شدت فعالیت‌های روزنامه‌نگاران آزاد را در افغانستان سرکوب میکنند.
متاسفانه تعداد زیاد از او غم انگیز است همیشه. یعنی هر استوری که ما میخوانیم یک عالمه تروما، یک عالمه غم، یک عالمه اندوه داخل از او هست و خیلی موردها ما رو با گریه می نویسیم. خیلی چیزایی که ما می نویسیم و گزارش می دیم به خاطر از این که ما می تانیم درک بکنیم که تو اگر امروز یک زن باشی در افغانستان حقوقت از ست گرفته شده باشه چطور می تانیم زندگی بکنیم. مثلا اگر من یک خبرنگاری باشم، برای من خیلی عینی است. ما در افغانستان خبرنگار بودیم، کار کردیم، رفتیم بیرون، گزارش دادیم، دانشگاه رفتیم، مکتب رفتیم و امروز فکر از می که میلیون ها زن در افغانستان دیگه حق را ندارن. واقعا یعنی من خواب من شب پاز من میگیره. من نمیتونم که تصور از این رو بکنم که اگر من امروز افغانستان نبودم من چی میکردم.
او شماره خودشان تغییر داد. همکار دیگه ما تماسای
پیگیری پرونده های خشونت، روایت از بهاشیه رانده شدن زنان، سرکوب و تحقیق در مسائل حقوق بشری در افغانستان دشوار و گاهن ناممکن به نظر میرسد. زیرا به گفته خبرنگاران ساکن در افغانستان، طالبان حتی با نزدیکان و قربانیان این رویدادها که با رسانه ها صحبت کنند برخورد میکنند.
کسایی را که در داخل افغانستان متضرر هستند، مورد خشونت قرار گرفتن، اونا ترس دارن و براحتی با رسانه ها حاضر به مصاحبه نمیشن، چون ترسشان هست که مبادا هویتشان افشا شود و مشکلاتشان از آنچه که هست بیشتر شود.
کارمندان زن تایمز میگویند که این رسانه با هزینه شخصی آنان ایجاد شده و برخی از کارمندان آن به گونه رضاکارانه فعالیت دارند. با باور زهرا طالبان به شدت با قضیه هایی که زنان در آن دخیل باشند حساسند و از سوی هم ممانعت زنان و دختران از رفتن به مکتب و دانشگاه و کار در نهادهای غیر دولتی توسط طالبان سبب شده است که این قشر بیشتر از همه آسیب پذیر شوند.
ما یک دختر بسیار خردسالی را در قندهار همراه صحبت کردیم، همراه خانواده‌اش، که دختر می‌رفت روبروی توزیع مواد خوراکی یا کمک در قندهار در مقابل آفیس دمی دفتر سازمان جهانی غذا استاد میشد، نه به خاطر اینکه کمک بگیرن، استاد میشد فقط به خاطر اینکه وقتی بقیه مردم کمک میگیرن، یعنی دانه های کمک یا نخودی لوبیای برنجی که میافتاد در زمین میافتاد، یک بوجیگک داشت اونم رو میبرد پیش با جارو خاک انداز خود، اونم رو از روی زمین جارو میکرد، با شاو شاو میرفتن اونم رو پاک میکردن از سنگ و اینا، باز مادرشون رو برشون پخته میکرد.
با این حال طالبان ادعا می کنند که زنان در زیر حاکمیت این گروه از بیشترین حق برخوردارند و با مساعد شدن شرایط اسلامی به دختران اجازه خواهند داد به مکتب و پهنتون بروند، وعده ای که با گذشت 1.5 سال جامعه عمل به خود نپوشانیده است. احمد فرشاد صالح، صدای آمریکا.
او د معلوماتو لمخه څلور تنه افغان خبريالان چې په خوست بلد کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست لخواني ول شوی وو بیرته خوشی شوی دي. په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکو ویلی وو چې دا خبريالان نیول شوی نه وو بلکې د مهمو مسایلو په اړه غوښتل شوی وو. د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي د خبریالانو سره باید د رسنیزو بنسټونو له لارې مسؤلانه چلند وشي او د نویل کېدو څخه ډډه وشي.
د بازار رسنه بنسټ چرواکي وایي د طالبان د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست د غرغښت رادیو ټلویزیون مسؤول مدیر سخی سرور میاخیل، د ولس غاګ رادیو مسؤول مدیر محمدین شاه خیالی، د چنار رادیو مسؤول مدیر پامیر اندیش مهیدی او د نن رادیو خبریال عبدالرحمن آشنا ورغوختی او بیا نیولی وو.
چهار تن از مسئولین رسانه های محلی خوست که درست قبل توسط اداره نامنهاد امر به معروف گروه طالبان بازداشت شده بودند، امروز رها شدند و دوباره برگشتن به رسانه هایشان. جالب گپی است که این بار این روزنامه نگاران توسط یک اداره ای که هیچ گونه ارتباطی با کار رسانه ای نداره بازداشت میشه و مدت دو روز در حبس نگه داشته میشه و بعد با یک ضمانت کتبی قاطع اینا دوباره رها میشن.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي پرته له جرم د خبریالانو نیول د ټولیزو رسنیو د قانون خلاف عمل دی. دوی د څرګندونې په خوست ولایت کې د څلورو تنو ژورنالیستانو د نیول کېدو وروسته وکړه چې ویل کېږي یاد ژورنالیستان بیرته خوشی شوي دي.
رسانه های که در داخل افغانستان اینها فعالیت دارن کدام عمل جرمی اینها مرتکب میشن یا کدام تخطی اینها مرتکب میشن از طریق کمیسیون رسیدگی به تخطی های رسانه‌ای باید مورد بررسی قرار بگیره و اگر عمل جرمی خبرنگار یا فعال رسانه‌ای ثابت شد دوسیه آن پس از آن به اداره های عدلی و قضایی ارجاع میشه.
طالبان په خوست کې رسنیو ته ویلي چې موسیقي دین نه خبروي. راپور نه وایي چې ممکن دا خبريالان له همدې کبله نیول شوی وو. د افغانستان د خبريالانو مرکز په اعلامیه کې په خوست کې طالبان د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ویان شبیر احمد عثماني له خولې ویل شوی چې دا خبريالان نیول شوی نه دي بلکې د ځینو مهمو مسایلو په اړه وغوښتل شوی دي. د یو شمیر خبريالان وایي وخت طالبان رسیدو وروسته په لزګونو خبريالان توقیف شوی دي.
په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دلته یوازینۍ طبقه چې تر ټولو زیاته وځپل شوه افغان خبریالان بدبختانه چې شاوخوا تېرو دوو کلونو کې لسګونه خبریالان وټکول شول، زندانونو ته واچول شول، بې موجبه دوی تر توقف لاندې راوستل شول، رسنۍ ورځ تر بلې خپل فعالیتونه محدودوي او د ځینو ډلو ټپرو لخوا د غیر مسؤلانه ډول د خبریالانو توقفول دا دې چارې ته لازمي نه پراخوي چې بدبختانه په افغانستان کې د بیان ازادي او د خبریالانو فعالیتونه تر پوښتنې لاندې راشي او محدود شي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په تیری وکال کې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی او د هغوی توقیف زیات شوی او لږ تر لږه اویا خبریالان نیول شوي دي. د نیول شویو خبریالانو جملې څخه افغان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او خیرالله پرهر له هم په بند کې دي. وحید فیضی، امریکا غږ.
په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته ګڼ شمیر افغان خبریالان وطن پریښودو ته اړ شول چې ځینې په ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان ته پناه وړې ده. په یادو هیوادونو کې لا هم ډیرو افغان خبریالانو ته د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي او هغوی هلته له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. خدای نور ناصر په دواړو هیوادونو کې له افغان خبریالانو سره خبرې کړې دي او دا راپور جوړ کړی دی.
په کابل د طالبانو تر کنټرول وروسته په سلګونو افغان خبریالانو وطن پریښود او ډېر یې نږدې هیوادونو ایران او پاکستان ته ولاړل. په یادو دواړو هیوادونو کې میشت افغان خبریالان وایي دوی ته لا هم په دواړو هیوادونو کې د کار کولو اجازه یا د خبریالۍ ویزې نه ورکول کیږي او اوس آن له خبریالۍ لاس په سر سوي دي.
متاسفانه که بسیار مشکل جدی که پیشین خبرنگار عادت ایران است میخوام صحبت بکنم. یک گرفتن ویزا و خبرنگاران اینجا خیلی مشکلات به وجود آورده. اما سه ماه ویزه گرفتیم آمدیم، سه ماه اگر تمدید شد بعد از او تمدید شدن ویزه ما خیلی بر ما مشکل ساز بود. ما بسیار مشکلات تانستیم که تا اکنون که اینجا زندگی میکنیم ویزه بگیریم و بعضی از همکارانم که متاسفانه که نتانستن تا هنوز هم بدون ویزه در ایران زندگی میکنن. در قسمت دوم ما خواستیم که از اینجا انتقال پیدا کنیم یک کشور دیگه که ما بتانیم امون زندگی خواهد بسازیم. ما با مرشته خود که به خبرنگاری بود کار بکنیم و ما خواستایی که داریم با ما برسیم.
بعد از سقوط ریاست جمهوری مجبور به ترک وطن شدم، آمدم تهران. اینجا قسمی که میبینین این محل کارمه. کلن خبرنگارا که تو ایران زندگی میکنن مشکلات های زیادی روبرو هستن، از نگاه تمدید ویزه و اصلا این خبرنگارا را از تانوز هیچ کشوری اسکان نداده.
لدی سره ګان شمیر افغان خبریالان په پاکستان کې هم میشتي، خو د ایران په څیر دلته هم دوی ته د کار اجازه نسته او نه هم د خبریالۍ ویزې ورکول کیږي. دلته میشت یو شمیر افغان خبریالان وایي د پولیسو له لوري وخت نا وخت له دوی پوښتنې ګرویژنې هم کیږي.
له چبان دی یو کال راهیسې ډېر شمېر خبریالان په دغه دوو هیوادونو کې او دې ته ورته نورو هیوادونو کې پاتې دي چې دوی مثلا په دغه یو کال کې کار کولی نسی، دوی فعالیتونه کولی نسی، اقتصادي او مالي ستونزو سره ډېر زیات مخامخ دي. حتی په پاکستان کې چې زه خپله مې خبره یمه، تر ډېرې اندازې پورې هغه کسان چې ویزه نه لري هغوی ته کور نه ورکول کېږي، کوم کسان چې مثلا کورنۍ لوی وي هغوی ته کورونه نه ورکول کېږي. او د دې تر څنګ بیا نورې ستونزې هم چې وخت نا وخته مثلا د پولیسو لخوا پوښتنه کیږي، همیشه وقت دوی که کوم فعالیت هم ولري یا کوم حرکت هم ولري چې حداقل د افغانستان د خبريالانو غږ تر نړیوالو پر ورسول سي، دغه غږ پورته کول هم دومره ډیر ساده او اسانه کار نه ده په دې ملکونو کې.
د طالبانو تر کنټرول یو کال وروسته د افغانستان د رسنیو په حق له په یوې سروي کې ویل سي چې په یاد هیواد کې 80% افغان خبريالان په خاص توګه شذینه خبريالانو خپل دندې له لاسه ورکړي دي، او په ورته وخت کې په کورنننه تر 40% هم زیاتې رسنۍ تړل شوې وي. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد.
شش ماه پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، اعمال نظارت و سانسور بر رسانه ها در ایران و نیز برخوردهای امنیتی با روزنامه‌نگاران ایرانی و خارجی شدت یافته است. طی 8 ماه گذشته در ایران حدود 70 روزنامه‌نگار بازداشت و زندانی شدند و علاوه بر این شمار دیگری از روزنامه‌نگاران نیز توسط نهادهای امنیتی احضار و تهدید شدند.
شش ماه از نارامی مدنی پی در پی پس از مرگ یک زن جوان در بازداشت پلیس ارشاد ایران می گذرد. در سپتامبر سال گذشته مهسا امینی 22 ساله به دلیل آنچه جمهوری اسلامی آن را پوشش نامناسب توصیف کرد بازداشت شد. تهران با انتشار ویدیوی مدعی شد که امینی به دلیل سکته قلبی در بازداشت پلیس فوت کرد. خانواده او در مصاحبه با صدای آمریکا این روایت را به چالش کشیدند. تقریبا بلافاصله خشم سراسری مردمی در ایران و محکومیت جهانی رفتار خشن ایران با امینی و افراد بیشماری مانند او تبدیل شد. در پاسخ تهران شروع به زندانی کردن روزنامه‌نگاران منتقد رژیم کرد.
در موارد متعدد ما در کمیته حمایت از خبرنگاران با وکلایی که وکالت این روزنامه‌نگاران و خانواده هایشان را بر عهده دارند در تماس بودیم و یک روز صبح از خواب بیدار شدیم و فهمیدیم که منبع خود را نمیتوانیم بیابیم، چرا که وکیل مدافع توسط حکومت دستگیر شده بود و به زندان انداخته شده است.
کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران یا CPJ نزدیک به 100 بازداشت رسانه‌ای را از اواخر سپتامبر زمانی که اعتراضات آغاز شد تا اوایل جنوری ثبت کرد. نیم این تعداد زنان بودند. افراد دستگیر شده به اتهاماتی از فعالیت‌های مبهم ضد دولتی گرفته تا جاسوسی متهم هستند، جرمی که مجازات آن اعدام است. اما با این حال فقط در داخل مرزهای ایران نیست. همانطور که رضایان میگوید ایران به دنبال ساکت کردن منتقدان خود در خارج از کشور است. مانند مجری فارسی صدای آمریکا مسیح علی‌نژاد.
جمهوری اسلامی سه جنایتکار را از اروپای شرقی استخدام کرد. آنها به وضوح بخشی از یک گروه جنایتکار بودند. آنها توسط جمهوری اسلامی اجیر شده بودند تا مرا در خاک آمریکا بکشند.
رضاییان در واشنگتن میگوید که اگرچه ایرانیان دیگر مانند گذشته از رژیم نمی‌هراسند، اما تهدیدها و خشونت‌های واقعی متوجه آنهاست.
و من به خاطر آنها میترسم، اما خوشحالم که آنها شجاع هستند و از گفتن حقیقت نمیترسند. آنها از پوشش واقعیت‌های کشور خود حراسه ندارند.
نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل به درخواست صدای آمریکا برای اظهار نظر پاسخ نداد، اما جمهوری اسلامی اخیراً عفو ده‌ها هزار ایرانی را که پس از اعتراضات بازداشت شده بودند اعلام کرد. سحر عظیمی، صدای آمریکا، واشنگتن.
په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو د تنظیم یو اداره د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ په کینیا کې د وژل شوی خبریال ارشد شریف په نوم ولمنځله. پاکستانی خبریالانو ویلي په پاکستان کې ژوند د ګواښ سره مخ دی او ورباندې د نه منلو قوانین تپل کیږي. خبریالان وایي د پاکستان قبایلي سیمې او د بلوچستان ډېرې برخې داسې دي چې ترې په آزاده توګه راپور نشي ورکولی. دوی وایي په هغو سیمو کې ورته نه یوازې د حکومتي او غیر حکومتي ادارو لخوا ګواښ پېښېږي، بلکې په دغو سیمو کې ورته د کار اجازه هم نه ورکول کیږي.
د خیبر پختونخوا قبایلي ضلعو کې د شلو کلونو زیات جنگ او پوځي عملیاتو تیرېدو باوجود هم خبریالان ګڼي چې دغه ضلعو کې اوس هم داسې ډېرې علاقې دي چې دوی ته په ازاده توګه رپورټینګ نشي کولی. په دې کې شمالي، جنوبي وزیرستان، باجوړ، کورما، مومند او خیبر ضلعو افغانستان سره نږدې علاقو ته د آزادو خبریالانو تګ او د هغه ځای په مسلو خبرې کول تر ډېره حده ناممکنه دي.
نه صرف جنگهري ډلې، بلکې زه به دا دمیم چې موږ چې کم خلکو کم قوتونه جنگ کوي، چې کم سراوران دي، هغه دواړه کمزوري دي، هغه اعصاب غوږونه کمزوري دي، په ځان تنقید نشي برداشت کولی. هغه که زموږ فوزي ادارې دي، که فوز دي او که جنگري ډلې دي.
په قبایلي ضلعو کې روان جنگ او پوځي عملیاتو د زرګونو خلکو کورونه وران کړي، روزګارونه ختم شوي، بې کوره شوي. خو دغه ټولې مسلې بیا د څه وخت لپاره د میډیا په سکرین چلیدو وروستو ورکې شوي دي. سیوړونکي وایي دغه علاقونه بیا د پی ټی ایم په شکل کې ځایي خلکو احتجاجونو د لارې دغه مسلې نړۍ ته وړاندې کول پیل کړه. خو په پاکستاني میډیا کې د هغه احتجاجونو په رپورټ کولو هم غیر اعلانیه بندیزونه ولګېده.
مین سټریم میډیا باندې خبره کوو، مونږ چې جرنالستان خبره کوو، هغه خبره چې وزیرستان کې کیږي، خړکمر کې ګولی یا هغه وای فایرینګ کیږي، هغه مونږ نشو ورکولې او دا ورکو دا ولې دې کې تضاد خوښتا کنه. ډومیسایل فرق دی، څه دی چې مونږه خبره چې دی هغه بین کیږي، مونږه اوازونه اکه اوازونه دی کنه، هغه پښتو کې دی چې دا څنګه ازادي ده، او هغه وایي یہ کیسی ازادي ہے، تو کیسی ازادي جا رہی ہے او څنګه ازادي چې ده یہ نہیں جا رہی.
د امریکای افغانستان تر اتګه او د القاعده او نورو ترهګرو ډلو په ضد عملیات وروستو او په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو موجودګۍ او پوځي عملیاتو په وخت ګڼ شمېر د نورو هیوادونو خبریالان په تواتر سره د سیمو ته راتلل. خو د پېښور خبریالان وایي د تیرسه مودې نه د امنیت خرابې وضع او د بهر ملکونو په خبریالانو د بندیزونو له وجې د هغوی راتګ اوس د نشت برابر شوی دی.
زمنګ په ملک کې زمنګ د ادارو به خاص کر زمنګ د اسټابلیشمنت دخوا په بازي سيزونو باندې پابنديان وي، ناغه به مقامي صحافتي ادارو نشي کولای چې پاره کې پی ټی ایم کور خکارتو کا باندې شامل لري. خو کوم چې نړیوال ادارې به نه هغوی بدل ته پی ټی ایم او د دې سره په تړلي موضوعات باندې به ټیک ټاک خبرې هم کولای، سوالونه به هم پورته کول د دې په ملټینسي باندې. کوم چې د دې صحافیانو نشي کولای، دا غټه وجه دا چې د دې صحافیان بدل ته اوسېدل او د امریکای یا د برتانی یا د بل ځین راتلونکي صحافي به صرف یو رپورټ جوړ کو بیا ولاړي. نو پاکستانی صحافي مثال هغه دی چې په دریاب کې اوسېږي، نو د مگرمچ سره به کوم دشمنی نه کوي.
سیرون کې وی قبایلی زلو ته د آزادو خبريالانو لاسرسي نه لرل او د ځان ژغورنې لوجي خبرونه نه خورول د زی اولس مسلې د چارواکو د سترګو پټي ساتلې دي. پاکستانی امنیتی چارواکي بیا بیا وای چې د غسیمه د وسلوالو څخه پاکي کړی دي. د پاکستان حکومتي چارواکي هم دا وکی چې میډیا د هر قسمه قد قانونونه آزاد ده، خو بیا هم خبريالان ګیله کوي چې دوی خپل وظیفه د سر په خطر سرته رسي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د امریکا غږنا د یو موضوع او څو زاویې خبرونه دوام لري. طبق ردبندی های امسال آزادی بیان در جهان، وضعیت فعالیت خبرنگاری از 10 کشور در جهان در 7 بر بد می باشد. این ردبندی سالانه توسط گزارشگران بدون سرحد وضعیت خبرنگاران را در 180 کشور ارزیابی می کند. مریما دیالو، خبرنگار صدای امریکا، نظر انداخته به مفهوم این ردبندی ها در افریقا که تحلیلگران در آنجا میگویند کار خبرنگاری سخت‌تر و خطرناک‌تر شده است.
مطببندی وضعیت کار خبرنگاری در سال 2023 توسط گزارشگران بدون سرحد حاکی از بزرگترین نزول در آزادی مطبوعات در افریقا را نشان می‌دهد. به عنوان مثال در تونس به خاطر خودکامگی فزاینده رئیس جمهور قیس سعید جایگاه آزادی مطبوعات در این کشور 27 رتبه پایین آمده است. سنگال دیگر کشور افریقایی که از لحاظ تاریخی در جایگاه بلند آزادی بیان بوده است، حالا 31 رتبه پایین آمده است. سجیب و مارونگ، مدیر بخش غرب افریقا در گزارشگران بدون سرحد که در داکار پایتخت سنگال مستقر است، به صدای آمریکا در این باره معلومات بیشتر داد.
این کشور برای مدت طولانی است که یک الگوی منطقه‌ای در خصوص آزادی مطبوعات بوده است و حالا که به انتخابات سال آینده 2024 نزدیک می شویم، ما شاهد حملات علیه کارمندان رسانه ها و خبرنگاران بوده ایم و آنها را ثبت کرده ایم. این حملات یا توسط نیروهای امنیتی است یا از سوی سیاستمدارانی که ممکن از گروه های مخالف حکومت و یا طرفدار حزب حاکم می باشند.
موتوکی مامو، نماینده شبه صحرای افریقا برای کمیته حراست از خبرنگاران، می گوید که در سوی دیگر قاره افریقا برخی کشورها مرتکب تکرار خطاهایشان شده.
در رأس این کشورهای خطاکار متاسفانه اریتره است که هر سال مکررن رسانه های خصوصی را طی دو دهه گذشته سرکوب کرده است. اکنون حداقل 16 خبرنگار در زندان است که اکثرشان از سال 2001 به این سو زندانی شدند. ما همچنین کامرون را در فهرست داریم که خبرنگاران برای چندین سال زندانی است و رواندا در شرق و منطقه افریقای مرکزی که سرکوبی خبرنگاران آنلاین به ویژه یوتیوبرها تا چند سال گذشته وجود داشته است.
او میگوید سال 2023 به ویژه با خبرهای بد برای خبرنگاران آغاز شد.
وقتی شما به شبه صحرای افریقا نگاه میکنید، من فکر میکنم تا ماه فوریه 3 مورد مرگ برجسته داشتیم. مرگ دو خبرنگار در کامرون که هر دو علیه فساد گزارش تهیه میکردن و یک خبرنگار در رواندا کشته شده است.
کشورهای معدودی هستند که در این ارزیابی شاهد جایگاه خوبی بودند. مومو و مارونگ هر دو از بوتسوانا یاد میکنند که جایگاه آزادی بیان در آنجا 35 رتبه بلند رفته و حالا به عنوان 65مین کشور با آزادی بیان قرار گرفته است. تانزانیا و گامبیا نیز در رتبه بندی کشورهای با آزادی بیان خوب قرار دارد. نامیبیا کشوری با بلندترین رتبه آزادی بیان در افریقا است که بعد از آن افریقای جنوبی و کیپ ورد است.
بیا هم در تل پشان ستاسو در ملتیانه دیر زیاد مننه در خبرانه هم همدلتا پای ترسیهی. تاسو در امریکا غاگ دری او پختو رادیویی او تلویزیونی خبرانه او در افغانستان سیمه او ناره پاره خبرونه در امریکا غاگ پر ویب پانو او فیسبوک پانو کتلای او لوستلای شید. پس در امریکا غاگ پختو او دری خبرانه پر جوانده بنه در یاست در سپوکمکی پر چلور سوا و نحشپیت چینل بنده هم لیدلای شید. شپ او روزی مو بخیر، تربیامو زختن مل.
مهمو خبرونو سټکی اوري. په قندار کې د طالبانو سره د قطر د صدر اعظم لیدنه. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی د جمعې په ورځ په قندار کې د طالبانو د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند سره وکتل. طالبانو د دې لیدنې په اکله زیات جزئیات نه دي ورکړي. د کورونا بیړنې حالت ختمیدل او د کډوالو زیاتیدل. د امریکا متحده ایالاتونه د کورونا په وخت کې د کډوالو په اړه د نافشي قانون د 24م ټایټل په پای ته رسیدو د کډوالو د زیاتیدونکو شمیر سره د مبارزې لپاره ځان تیاری. سپینه مانی وی کانګرس باید د کډوالو په اړه اقدام وکړي. او پاکستان کې د ناروغیو د درملنې لپاره د یو ډول چرمخکي غړو کارول. د پاکستان په یو لري پرته سیمه کې د نارینه وو د جنسي کمزورتیا او د نورو ناروغیو د درملنې لپاره د یو ډول چرمخکي غړي کارول کیږي. ساينس پوهان دا نظریه ردوي.
سلامونه ستړي مشه. تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د شنبه ورځ خبرونه ګورئ. نن د مې میاشتې 14 نیټه ده او تاسو په دې نیم ساعت خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ مهم مسایل واورئ او وګورئ. طالبانو د قطر هیواد څخه غوښتنه کړې ده چې د نړیوال ټولنې او افغانستان ترمنځ د باور په پیاوړي کولو کې لا ډیر رول ولوبي. سیډونکو وی طالبان غواړي چې د امریکا سره په یو ډول تعامل وکړي او قطر هیواد کولای شي د تعاملاتو ته زمينه برابر کړي. خو ځنې نور به په دې نظر دي چې قطر هڅه کوي په افغانستان کې د امنیتي اندېښنو د لری کولو لپاره له طالبانو سره تعامل وکړي.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته د لومړی ځل چې د قطر صدر اعظم افغانستان سفر کوي او په کندهار کې د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په شمول د طالبان له مشرانو سره ګوري. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې محمد حسن اخوند د قطر د مخکنیو همکاریو د قدردانۍ په ترڅ کې د افغانستان له خلکو سره د قطر د لا زیاتو همکاریو غوښتنه وکړه. یوش مرشنون کې وای طالبان غواړي چې امریکا او نورو هیوادونو سره تعامل وکړي او قطر کولای شي دغه شان تعامل ته زمينه برابر کړي.
طالبان غواړي په شکل د اشکال وارد د تعامل د امریکا سره شي. نو په دې خاطر سره یو ضمانت ته ضرورت لري. امریکایانو طالبانو ته دا سرګنده کړي چې دوی باید مکتبونه خلاص کړي، دا پانتونونه خلاص کی، خځو ته حق ورکړي، د یو عام شمول حکومت فرمول وړاندې کی او خپل حکومت ته د ملي مشروعیت څرنګوالی سرګند کی. نو په دې خاطر طالبان دا وایي چې مونږ دا کار وکړو څه ضمانت وجود لري چې امریکایان مونږ بیا په رسمیت وپیژني او یا مونږ سره تعامل وکړي. نو په دې خاطر سره زما په اند باندې د دې ضمانت کوونکې د دغه شی تعاملاتو د قطر حکومت ته چې په دغه شی جګپوري پلاوی سفر کوي.
ځین نور وایي چې له هم په افغانستان کې امنیتی اندېښنې شته.
نړیوالو امنیتی اندېښنې دي او حتی په افغانستان کې ځینې ډلې ټاپل چې د نړیوالو لپاره ګواښ ثابتل شي. دا هغه څه دي چې قطر هڅه کوي چې د ډېر اندېښنو د رفع کولو لپاره یوازینې لار دا ده چې د اوسنی حاکم نظام سره د تعامل لار خپل کړی شي. نو تعامل لار خدامانه نه ورکه چې هغه د اعتراف په لور باندې یو قدم دی.
قطری چرواکو په داسې وخت کې کندهار ته سفر کړی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کارپوهانو د طالبان د سترې محکمې له خوا د سنگسار او تر دیوال لاندې کولو په ګډون د فزیکی یا جسمی سزاګانو د ورستی اعلان په اړه ژوره اندېښنه ښودلې. تر دې مخکې طالبان د حکومت ویان زبی الله مجاهد د شرعي محاکمو په اړه د ملګرو ملتونو اداوي او اندېښنې بې اساسه ګڼلې وې.
سازمان ملل اگر بخوای واقعا بالای طالب فشار بیاره و اونا به ظرف یک روز مخصوم که جهان افغانستان و طالب تصدیقت میکنن در تمام کارهای طالبا تغییرات با وجود بیارن، ولی بدبختانه که اینا در حد یک اعلامیه یا تشکر نکرن اصلا توجه ندارن و اینا با خودشان با طالب تصدیقت میکنن، خودشان خواستهای طالب را بله میگن.
دا کارپوهانو د طالبان څخه وختي چې د اعدام او د درو وهل او د بدن د غړو د پرې کولو په ګډون نورې سزاګانې په عاجل ډول بندي کړي. وحید فیضی، امریکا غږ.
او په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر رسنیو او خبريالانو سخت محدودیتونه وضع شوي، یو شمیر بهرني خبريالان وایي اوس په افغانستان کې د بیان او رسنیو د ازادي په نوم باندې څه نشته. د فارن پالیسۍ خبريال لین او ډینل زمونږ همکار سمیع الله جلالزی سره په مرکه کې په افغانستان کې د آزادو رسنیو د وضعیت په اړه نظر شریک کړی دی.
The way I see it is that the Taliban's return
اساساً هغه څه چې زوینم د دې چې د 2023 کال په نیمایي کې د طالبانو بیا واکمنی په افغانستان کې د آزاد رسنیو د لمنځتلو لامل شو. په ډیرو شلو کلونو کې لویدیستا د ډیرو ورته رسنیز بیخ بنسټ یا زیربنا د جوړېدو هڅه شوې. ما د خپل ماستری یا تیسس د افغانستان په جمهوریت کې پر آزادو رسنیو وکړ. امریکایانو د 50 کلونو په موده کې د رسنیو د پراختیا لپاره په میلیارډونو ډالر ولګول چې زما په ان هغوی ډیر بریالي هم وو. زه فکر کوم د رسنیو لپاره پراخه فضا وه، افغان خبریالان ښه وروزل شول او جدي وو. په یوه موقع کې افغانستان په سیمه کې د آزادو رسنیو یوه روښانه نقطه وه. تاسې نږدې ایران لري چیرې چې داسې څه نشته، له چین سره هم سرحد شته کوم چې هلته هم داسې څه نشته. په شرقي سرحد کې پاکستان کې رسنۍ د چارواکو حکومت پوځ او استخباراتو تر جدي فشار لاندې دي. هلته خبريالان هر ورځ له خطر سره مخ دي. بناءً په افغانستان کې رسنۍ واقعا د هیلو د یو څراغ په توګه وي او اوس داسې څه نشته. اوس د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادي، د افکارو او یا هم د بیان د ازادي پشان څه نشته. دا ډیره د خوښنې وړ خبره ده.
موږ تاسو په افغانستان کې پر رسنیو باندې د طالبانو لخوا د محدودیتونو شاهدان یو. یو شمیر خبريالان نیول شوي، یو شمیر خبريالانو ته ویزې نه دي ورکړل شوي. تاسو د طالبانو لخوا نیول شوي واست. په مجموع کې تاسو د بهرنۍ خبريالانو لپاره په افغانستان کې وضعیت څه ډول ارزوي؟
Well, it took the Taliban a little more time to get
around. یو څو وخت پکارو چې Taliban له هغه خبريالانو سره چې مزاحمت کوي برخورد وکړي. لکه څنګه چې تاسو ویل، ما مستقیماً دا تجربه کړل. زه خیل لمړی بهرنۍ خبريالوم چې د Talibanو لخوا ونیول شوم او پښتني ګرویګن راڅخه وشوي او د ټوئیټر او ویډیو لارې د ناسمو اعترافاتو په کولو مجبور شوم. د دې پرته په زندان او حتی په مرګ وګواښول شوم. زما له خلاصون وروسته د نورو هیوادونو خبريالان هم بندیان شول. تر ما ډیر خراب په فزیکی شکل وهل شول او د میاشتو د پاره بندیان شول. چینایان یو متل لري چې وای چرګ ووژنه چې بیزو وویریږي. نو زه لومړی کس وم او بیا وروسته نور کسان وویریدل. زه افغانستان ته لاړم څو دې ته پوښښ ورکوم چې د طالبانو له واکمنۍ یو کال وروسته افغانستان څه ډول شوی دی. ډیر شمیر نورو خبريالانو پلان درلود چې راشي، خو هغه څه چې له ما سره وشول اکثریت کسانو خپل تصمیم بدل کړ. زما په نیولو او پښتنو او ګرویګنو سره طالبانو بهرنیو رسنیو ته یو ډیر روښانه پیغام واستاوه او هغه دا چې د ازادۍ ورځې محدودې وي. بیرته ستاسې پښتنې ته راځم، طالبان د رسنیز فضا په محدودولو کې ډیر بریالي وو. هغوی دا کار په ډیر بریالي شکل له سیمه ایزو او بهرنیو سره وکړ. طالبان نه غواړي څوک په افغانستان کې د هغوی د فعالیتونو په اړه صادقانه رپورټ ورکړي.
د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد زموږ له همکار سره په مرکه کې وویل چې د واشنگتن پوسټ خبريالي سوسانا جورج ته په دې خاطر د افغانستان ویزه ورنکړه شو چې د غیر راپورونه په حقیقت ولرنو. آیا تاسو فکر کوئ چې سوسانا نور خبريالان او تاسو داسې راپورونه جوړولای شي چې هغه په حقیقت ولر نه وي؟
Well, the reality is subjective.
کله چې خبره د طالبانو شي نو واقعیت معلومه دی. دا هغه څه دي چې ما ته یو کابو یو کلمخ کې ویل. وی ویل موږ ته د یوې خبريالې په توګه نه پیژنو او تاسو د افغانستان او افغانانو په اړه په څه نه پوهیږئ. ټول هغه رپورټونه چې جوړوي حقیقت نه لري. دا هغه لار ده چې هغه یې کاروي. که تاسو وغواړئ چې ما د درواغو په ویلو تورنه کی، نو تاسو ما د درواغو په ویلو تورنه ولای شئ. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ خبريالان د خلکو دښمنانو بلل. هر څه چې د هغه نه خوښیدل ویل به یې درواغ خبرونه دي. بنان په آزاد رسنیو دا ډول بریدونه تاریخ لري. دا دلته په بریتانیا کې چیرې چې زه اوس دلته ژوم کوم شوی دی. حکومت ورته څه وایي؟ طالبان یې د غرب د سیاسي لوبې له کتاب څخه زده کوي، خو هغوی ته د خپلو چینایي او ایراني ملګرو لخوا ډیره ښه مشوره هم ورکړ شوې ده. دواړه دغه هیوادونه رسنۍ په جدي ډول کنټرولوي. په ایران او چین کې د ژورنالیزم په نامه څه نشته.
او د افغانستان په جنوبی گاون پاکستان کې سره د دې چې په خوانه صدر اعظم عمران خان خوشی شوه، خو په پاکستان کې حالات لا هم ترنګلی ښکاری. په دې اړه به نور معلومات د خپل همکار احمد الله ارچوال نو اخلم چې دلته په استودیو کې را سره ده. ارچوال صاحب، ستړي مشي، پښتنه مې دا و چې د عمران خان د خوشی کېدو نه وروسته اوس پاکستان کې حالات څه دي؟
مننه شناسب، که څه هم پرون اسلام آباد د اجتناب د محکمې په حکم د پاکستان په خوانی لومړی وزیر عمران خان خوشی شو او هغه په لاهور کې خپل کور ته رسیدلی. خو د عمران خان د نیول کېدو پس لړزې اوس هم شته. پرون د سترې محکمې ته د غبرګون خودلو په ترڅ کې د پاکستان کابینې دوه ځل غونډه وکړله. یو نظر دا و چې په پاکستان کې باید بیړني حالت اعلان شي، خو په واکمن ائتلاف کې ځینو ګوندونو دغه خبرې سره مخالفت وکړو. خو بیا هم واکمن ائتلاف را روانه دوشنبه د سترې محکمې مخې ته د عمران خان په تړاو د دې محکمې د پریکړې پر وړاندې د پارلمان کولو اعلان کړي. بل خو له تیرو درې ورځو راهیسې لاغه ورځ چې عمران خان ونیول شو په پاکستان کې په خواله رسنیو او انټرنیټ بندیزو نن تر ډیره بریده دغه بندیز لري شوی. په ډیرو ځایونو کې انټرنیټ کار کوي، خو یوازې خواله رسنۍ فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کار نه کوي. په دې تړاو آشنا صاحب، مهمه ورځ د رواني میاشتې 28 نیټه ده. په دغه نیټه عمران خان باید د محکمې د حکم مطابق اسلام آباد کې د اجتناب محکمې ته د هغه دوسیه په تړاو چې د پیتورن دی چې د توشخانه یا په پاکستان کې د سوغاتونو کوم مرکز چي دی چې د اختلاس کړي، باید محکمې ته لاړ شي.
که څه هم د پاکستان ستري محکمې د دې هیواد په خوانه لومړی وزیر عمران خان خوشی کړي، خو په پاکستان کې سیاسي اړودو لا هم پای ته نه دی رسیدلې. قانون کې وایي چې د عمران خان موضوع لا هم حل نه ده، او روان لنج او پر عمران خان تورونه به د پاکستان لپاره ناوړه سیاسي، ټولنیزي، اقتصادي او امنیتی پایلې ولري.
زه فکر کوم چې یو لړ دوسیه موجود دي چې په هغه کې عمران خان بیا نیول کېدای شي. په ځنګړي ډول د نموړي پر وړاندې د می په نهمه پر پوځي ودانیو او نورو د بدون لامل د ترهګرۍ یو دوسیه موجود ده. لدې عمله د عمران خان بیا ځلی نیول کېدل لامکان څخه د باندې نه دي. بیا هم په دې اړه د پاکستان د قاضي القضات مداخله او د عمران خان په ملاتړ د پریکړې لامل نوموړي د استیناف محکمې په ګډون د پاکستان نورو محکمو ته یو پیغام ورکړ چې عمران خان اوس په اسانۍ ضمانت ترلاسه کولی شي. پوښتنه دا ده چې د پاکستان پاوز تر کومه بریده په دې اړه مخکې تلل غواړي.
د عمران خان په تړاو د پاکستان د پاوز او حکومت دریزونه د دغه هیواد د سترې محکمې د دریز سره مخالفت حالات لا پسې ترنګلي کړي. بل خو د پاکستان د پاوز دننه هم د عمران خان په تړاو د نظر یواله نشته.
دوه لوی ستونزې موجود دي. یوه ستونزه د عمران خان او د پاکستان د حکومت ترمنځ، دویمه د پاکستان د پوز او د سترې محکمې ترمنځ. د پاکستان ستره محکمه د عمران خان پر وړاندې د حکومت د کړنو پر وړاندې مقاومت کوي. د ټاکنو د تاریخ او د عمران خان د نیولو په اړه دوه مختلف نظرونه لري. له دې پر علاوه د پاکستان پوز له سخت فشار سره لاس او ګریوان دی. له یوې خوا د پوز پر وړاندې د بل هر وخت پر فلا اوس د خلکو مخالفت ډېر زیات دی. بل دا چې د پاکستان پوز په داخل کې ویشلې دی.
د پاکستان پوز په دغه هیواد کې د پوزي کودتا او د دوی ترمنځ د اختلافاتو خبرونه رد کړي.
شنونکو په باور د پاکستان حکومت د حالاتو سره د چلن په اړه یو خپل نه دی
په پاکستان کې د بیرانو حالاتو د نافذولو په اړه فکر کېدل او خود حکومت د نن یې ځنې ګوندونو مخالفت وکړو او بل دا چې عمران خان په پاکستان کې ډیر پلویان لري د پاکستان واکمن اتحاد پی ڈی ایم ټاکنې تر سره کول نه غواړي دا ښکاری چې د پاکستان ادارې هم دغه ډول فکر کوي ماته دا ښکاری چې دا ډول چلن به پر روانو څو میاشتو کې په پاکستان کې سیاسي ګډوډۍ اقتصادي بې ثباتۍ او امنیتي حالات لا پسې خراب کړي او دا د اندېښنې وړ ده
په پاکستان کې د عمران خان او دغه هیواد د حکومت تر منځ روانو لانجو د پاکستان پر اقتصاد هم ناوړه اغیزه کړې اټکل دا دی چې که حالت سم نشي ښایي په پاکستان کې به بیړني حالت اعلان شي
In terms of the implication of this crisis for Pakistan
The Pakistan lapara de de halat do pailo para putola ki siyasi halat korane siyasat aw nur ki bagadwadi wi Pakistan de wi poji mudakhale luri tarawan de lagtar laga bedana halat khai elan shi kho halat de kharabi gi khai poji mudakhala wushi bal kho pa Pakistan ki iqtisadi halat de saratan patsir pakh paridu di
bal kho pa Balochistan ayalat ki de yow brid pagadun patiro do awrazo ki pa Pakistan ki tarahdiris briduna ham shiwi اټکل دا دی چې په پاکستان کې سیاسي اړودول دوام وکړي خای په دغه هیواد کې بد نام نه لمن لا په سپاره خشي احمد الله چوال شنا تلویزیون واشنگټن
او په ترکیه کې د رجب طیب اردوان احتمالي ځایناستې ډیر ساده پلان لري او وایي چې له مخې غواړي د دوه لسیزو په اسلامي ریښو د متکي حاکمیت اقتدار په اسانۍ باید انتقال شي د ترکیې د جمهوري ریاست د کاندید کمال کلیجدار اوغلو نومیږي چې د ملکي خدماتو په ادارو کې د کار کولو سابقه لري او د یو داسې مذهبي ډلې استازیتوب کوي چې ویل کېږي ځپل شوې ده اوس ډېر احتمال دا شته چې کلیجدار اوغلو د ناټو د یو مهم غړي هیواد یعنې ترکیې مشي وکړي کمال کلیجدار اوغلو څلوراویه کلن دی په مشارکتي ولسواکۍ باور لري او په 2010 میلادي کال کې د سی ایچ پی په نوم باندې د یو سیکولر ګوند مشر شو د نظر پوښتنو پایلې ښیي چې د یکشنبه یعنې د سبا ټاکنو نتیجه به ډیره سره نږدې او کیدلی شي چې د مې میاشتې په 28مه دا ټاکنې دویم پړاو ته لاړې شي فلسطینیانو نن شنبه په غزه تړنګ کې دا غوځیانونو اندازه معلومووله چې د اسرایلیانو په وای بمبار کې اوختی دي په ډیر البلا خرګوټی کې چې د غزه تړنګ په مرکزی ځای کې واقع ده تیر شپه نا وخت یو درې پوړیزه ودانۍ د وای بمبار له کبله ونړیده اسرایلی پوځ ویلي دی دوی د مخه د سیمې اوسیدونکو په دا ډول بریټ خبر کړي خو خلک وایي د چاودنو غږونه بیرون کړي په غزه تړنګ کې چې د اسرایلی پوځیانو د غزه د اسلامي جهاد ډلې ترمنځ 15 ورځې د جګړه په روانه ده تر اوسه په لسګونو ودانۍ ورانې شوې دي د اسرایلو په بریدونو کې 3 فلسطینیان وژل شوي او د جی 7 یا د وو سترو صنعتي هیوادونو د مالی چارو مشرانو نن د شنبه په ورځ یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د اوکراین ملاتړ وکړي او په روسیې باندې یرغل لامل نور بندیزونه ولګي د مالی وزیرانو او د مرکزی بانکونو رئیسان د جاپان په نګاټا خار کې په دې ژمنه راغون شوې دي چې موجود انفلیشن یا انفلاسیون کنټرول کی او دا غوې هیوادونو سره مرسته وکړي چې د لوړو بایو لامل زیان ویني دوی د پاکې انرژي د توکو د ارزې او بیلابیلو تولیدي سرچینو د جوړولو او مشارکتي انتقال یا زنځیري لیک باندې د کار کولو ژمنه هم وکړه د امریکا متحده ایالاتونو د کورونا وبا په وخت کې د کډوالو په اړه د نافذ شوی قانون چې د څلوي ټایټل نومیږي په پای ته رسیدو د کډوالو د لوی شمیر سره راتلو د لپاره اوس تدابیر نیسي لدغه قانون څخه په ګټه د کورونا وبا په وخت کې د امریکا حکومت 2.8 میلیونه زله د امریکا څخه کډوال وشړل سپینه مانی چې په دې اقدام ور باندې نیو کې شوې دي د خپل ځان څخه په دې اړه دفاع کوي او وایي چې کانګرس باید د کډوالو په اړه اقدام وکړي
سپینا مانی فکر کوي چې د 2.8 ټایټل فلر کولو سره د امریکا په جنوبي پوله کې د دغه ډول حالاتو د مخنیوي لپاره کار کوي د کډوالو په شارو کې د امریکا د ولسمشر بایدن ورل پولي صلاحکار د چارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې پرته له یو څو استثناءاتو هغه کډوال چې له دوه لارو امریکا ته ورننه وځي هغه به د کډوالۍ قانوني حق ونه لري خو هغه کډوال چې د سی بی پی 1 په نوم سافټویر له لارې ځان ثبت کړي هغوی به بیا د کډوالۍ قانوني حق ولري
هر هغه سوچ چې نیمش په ورسته زمنګ هوا تر نوځي هغه د کډوالۍ قانون کې حقونه لري او امریکا ته د قانون داخله دوله سخت او پالیسره مخشي په دغه پایله کې به یو د هم وی چې تر پینځو کنه بیا شخص امریکا ته نشي داخله دی او ممکنه جنایي محکمه سره مخکې کی
د امریکا ولسمشر وايي کانګرس باید د کډوالو په تړاو نور ګامونه هم اوچت کړي
ما د کانګرس څخه د پولي د کنټرول د لپاره پیسې غوښتې وي خو دوی دا کارونه کوي او دا کار هم نور ستزمن شو
د بایدن مخالفین نو موړی په دې تړاو په کمکارۍ تورنوي
د بایدن تګدار د امریکا ملي امنیت په خطر کې اچولې او امریکایان هر ځای د باندېو ترګرو د بریدو سره تون سره مخ کوي
خو د کډوالو ملاتړي ادارې د بایدن اقدامات سخت بولي
دا اصول به د هغو خلکو چې د خوندیتوب لپاره کډوال شوي ژوند په خطر کې واچوي او د امریکا په جنوبي پوله به ګډوډي لا پسې هم زیات کړي او لکه چې چارواکي پوهیږي دا کار ناقانونه هم دی په اړینه توګه دا نوی اصول د ټرمپ د وخت هغه بندیزونه پلي کوي چې بایدن د خپلې ټاکنیزې سیالۍ پر مهال مخالفت کړی وو د امریکا فدرالي محکمه هم دغه بندیزونه ناقانونه اعلان کړی وو
یو شمیر افغان کډوال د کډوالۍ په اړه د امریکا د حکومت پریکړې اندېښمن کړي دي
زه دا کوم او دا هیله مې ده چې دوی موږ ته امریکا ته د تلو اجازه راکړي که دوی ما ته هلته د تلو اجازه را نه کړي زما او زما د کورنۍ اڅنکه په شک کې وی ځکه موږ له یو تیار ځای څخه دلته راغلی یو او تر څو دلته به تر ژوند وکړو او کله مو ته امریکا ته داخله دوی اجازه نه کړي دا به موږ لپاره ډیره بده وي ځکه چې موږ به ته نشو تللی
کله هم په واشنگتن کې په دې اړه بحثونه زیات شوې دي خدای سي نخ کاری چې د امریکا ویشل شوې کانګرس به امریکا ته دراتونکو کډوالو د شمیر په اړه تګلارو جوړولو په تړاو هوکړه وکړي ورزنګ د امریکا غږ واشنگتن
په ترکیه کې سبا د یکشن به پرستاکنی کې یو د اوسنی جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په شمول سیالو کاندیدانو خپل کمپیني غونډه ته زور ورکړی دی د کمال کلچدار اوغلو په مشهي باندې د اپوزيشن ټاکنیز ائتلاف ته هم جنس بازانو په پلاوي تورن شوی دی دوه کاندیدانو رجب طیب اردوغان او کمال کلچدار اوغلو همدا اونۍ په استانبول کې د خلکو لوی غونډه ته ویناوي وکړلې او مهم ټکي په راپور کې واوري
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د اپوزيشن ائتلاف د همجنس وازانو په لوي کوي او د یک شنبه پورس په یوه ټاکنیز غونډه کې د ائتلاف د ترهګرو ملاتړ کړی دی
جهپه لګیبتجی می
آیا د خلق جمهوریت ګوند د همجنس وازانو په لوي نه کوي آیا د خلق دیموکراتیک ګوند یې نه کوي آیا د آی وای آی ګوند یې نه کوي آیا نور کسانو چې په دې ائتلاف کې دي تر اوسه د همجنس بازانو په اړه څه ویلي دي د عدالت او پرمختیا ګوند هیڅ کله د همجنس بازانو ملاتړ نه دی کړی او نه به وکړي
دولسی کیږي چې اردوغان پر ترکی واکمن دی د هڅه کوي چې پر روانو ټاکنو کې خپل سیاسي بقا وساتي او له دې آزمایښت نه بریالي ووزي پر اردوغان تورونه دا دی چې اقتصادي کړکې چې رامسته کړه او د فبروري په میاشت کې د زلزلې په وخت کې خلکو ته عاجل خدمات نه دی وړاندې کړي اردوغان پر خپل سیال هم یو لړ تورونه پوری کړي دي د اپوزيشن مشر او پټاکونه کې د اردوغان سیال کمال قلیچدار اوغلو د یکشنبه په ورځ په استانبول کې یو ټاکنیز غونډه رابللې و د اپوزيشن شپږ غوندونو د مې د 14 په ټاکنو کې د اردوغان د ماتې لپاره یو ائتلاف رامنځته کړی دی
مونږ به د ترکیه د جمهوریت برخلیک د وکاس په لاس کې پرېنږدو او هیڅوک به یوازې د وکاس خبرې ونه مني
نظر پښتنې د نوماندار ترمنځ د وی ډېر سخت سیالي کیسه کوي
اچکچسه باندې ګنچلرین بچو کېبه
زه جوز ګورم د خلک د جمهوریت ګوند او کلچدار اوغلو ژمنې راته خیخ کاری فکر کوم چې دغه حق پر ځای کېدای شي او عدالت ټینګېدای شي
اردوغان کی طالب شونده کې ولم
زه غواړم چې اوسنۍ حکومت دوام ومومي مونږ غواړو چې دوی د پځنو مقامونو او تګلارو کې د بدلون پر واسطو سره خپل کار ته دوام ورکړي
یو اونۍ وروسته په ترکیه کې نه یوازې د ولسمشر ټاکنې کیږي بلکې د پارلمان نوماندانو ته هم رائے ورکول کیږي دا ټاکنې ځکه مهمې دي چې ترکان هم خپل ولسمشر ټاکي او هم د پارلمان لپاره نوی غړي انتخابوي څو د کورونا مسایلو سربیره د اوکراین د جګړې او د منځنی ختیځ په اړه د انقری دریز لا پسې روښانه کړي احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
یو وروستی راپور هم لرو. د پاکستان په یوه لرې پرته سیمه کې د نارینه وو د جنسي کمزورتیا او نورو ناروغیو د درملنې لپاره د یو ډول چرمخکۍ د غوړو استفاده کیږي. دا کورني طبيبان د چرمخکۍ غوړ د لړم د غوړو سره یو ځای کوي او د یو ډول سور رنګ مصالې سره یې ګډوډوي او یو کورني درمل ترې جوړوي. په مو کې جزئیات دي.
د پاکستان په ولرې پرته سیمه کې د نارینه وو د جنسي کمزورتیا او د وجود نورو ناروغیو د تداوی لپاره د یو ډول سرمخې لغړې څخه د درملنې لپاره ګټه اخیستل کیږي. هغوی د سرمخې غړې د لړم لغړې سره یو ځای کوي او د یو ډول سرنګ مصالې سره یې ګډوي او یو ډول کورنۍ درمل ترې جوړیږي. پایرانتیا سره په دې سیمه کې په تور بازار کې چې د سینډاټیل په نامه هم مشهور دی دا ډول درمل پلورل کیږي. په دې ځای کې اصلا ساينسي او علمي ملاتړ نشته. دا درمل د هارډویک دولت سرمخکیو د سپین رنګ لکۍ نه جوړیږي چې بیا دا ډول حشرات د دوی لخوا په بیرحمۍ سره وژل کیږي تر څو ترې دا ډول درمل جوړ کړي. د راولپنډۍ په راجا بازار کې د څلورو پلورونکو څخه یو یې یاسر علي دی. هغه وایي چې تاسو یوازې په اغیزمن شوې برخه باندې 15 څاڅکي واچوي او بیا یې مساج کړئ.
جو بھائی کہتے ہیں نا
دا وڑی دا ہاو کسانو لپار دا سروزر و پشاندی چی دا ازلاتو لنا روغوی زوری گی دا دا طولو غڑوی پاچا دے دا دا نارینو دا بدن دا دردونو او کمزوری لرکاولو لپار دیر گٹا وردی یوازینه توپیر یه داده چی زنی بوتلون ای کوچنی او زنی بی لوی دی نو هر چوگی دا خپل توان پا انداز اخلی.
علی خپل پیرودونکو ته وایي چې دا درمل به د هغوی د ژوند بڼه او بدل کړي او د هغوی د وجود غریبه پیاوړي کړي. دا سپین رنګ سرمخکۍ 15 سانتي متر اوږدوالی لري. دا سرمخکۍ د پنجاب او د سند د صوبو په دښتو کې د لمر خاتنه مخکې د دامونو په واسطه نیول کیږي. لکه څنګه چې ماښام شو نو تاسو ګوري چې 15 کلن ناصر د اسلام آباد په سیویل کې د عدل په کلي کې هغو ته دامونه کیښودل او څو ساعت وروسته د شلو نه ډېر سرمخکۍ ونیولې.
زمو پلارونه هم په دې کاروبار کې بوختو او اوس یې مونږ کو. دا زمون کورنۍ کاروبار دی. مونږ بل سوداګری نه لرو. مونږ له دې څخه د خپل کوچنیانو لپاره روزي پیدا کوو او خپل ژوند پر مخ بیایي.
په اسلام آباد کې ډاکټر شهاب وایي د پاکستان غوندې په یو صنعتي محافظه کار هیواد کې د دا ډول درملو په جوړولو سره د خلکو افکار او اذهان نور هم خرابېږي.
ابسولوټ ربش.
دا یو مطلق غلط کار دی. هیڅ حقیقت نه لري. هیڅ شواهد شتون نه لري. هیڅ علمي نشتون نلری. هیڅ داسې شی نشته چې ثابت کړی چې دا درمل ګټور دی. دا ډیره د افسوس خبره ده. هغوی خلک افراطیت ته بي دا مطلق غلط کار دی.
خو بیا علی دا کوي چې دا درمل د وښتو د تویدلو د ملا د درد د هډوکو د درد لپاره ډیر ګټور دی. هغه وایي چې د سعودي عربستان، دوبی، شارجه، ماليزیا او نور افریقایي هیوادونو څخه خلک دلته راځي او دا درمل ترې اخلي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
او د افغانستان په اړه یو ښه خبر لرو. د افغانستان د ویلچیر باسکټبال پارالمپیک لوبډلې یا ټیم په تایلند کې د چین آسیایي پارالمپیک د غوراوي په لوبو کې دویم مقام ګټلی دی. په پای لوبه کې افغانستان او کویت سره لوبه وکړله چې لوبه 8-55 په وړاندې د کویت په ګټې پای ته رسېدلې ده. په دغو سیالیو کې د افغانستان د ویلچیر باسکټبال پارالمپیک لوبډلې کویت، فلیپین، هانګ کانګ، چین، تایپی او متحده عرب اماراتو ته ماتې ورکړه. د یادولو وړ ده چې دا لوبې د اتو هیوادونو ترمنځ د مې په څلورمه نیټه په تایلند کې پیل شوې دي او نن پای ته ورسېدلې. او په دې سره د خبرونو پای ته رسو. هیله ده چې د امریکا غږ په نورو انټرنیټي پانو باندې زموږ د پښتو خبرونې راپورونه او نور مطالب وګورئ، ولولئ او دوستانو سره شریک کړئ. دغه خبرونه هم دا شیبه پیلېږي او زموږ همکار قدیر مشرف صاحب سټوډیو ته راغلی نور جزئیات به شریک کړي. مشرف صاحب تاسو په خیر را لیدونکو ته نن تاسو څلارئ.
سلام باشناس به شما و همه بینندگان عزیز. ما هم تا لحظات بعد به داشته های زیب برنامه خواهیم پرداخت. تازه ترین تحولات از رویدادهای اخیر در پاکستان، از انتخابات ترکیه و همچنان از پیامدها و بررسی سفر هیئت قطری به قندهار صحبت های خواهیم داشت. امیدوار هستیم که تا آخر برنامه بینندگان عزیز ما را دنبال بکنند.